وخت د مازیګر 15 بجې سوی د مشال ډو په ورستي خبري غړي کې د امریکا کړه سلامونه مني د پاکستان او هند خارجه سیکټرانو لیدنه مشمن ته د پولیو څاڅکونو ورکولو پلارانو نیونه په مومندو کې د پولیو واکسین کمپاین د شمالي وزیرستان د ملازمونو احتجاج د پاکستاني وزیر اعظم د دې هیواد افغانستان د اړیکو ستاینه د افغانستان د سولې په خبرو کې ښځو ته د رول ورکولو غوښتنه د سولې د خبرو په اړه له یو کارپوه سره مرکه په خبر ایجنسی کې د لیشمینیا یا کالدانۍ ناروغي خورېدل هغه څه دي چې تفصیل پروانه غړي کې درکو په پای کې به احمد شاهزمي خبرونه وایي
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د هند بهرنیو چارو سیکرټری ویلی چې پاکستان او هند دواړه د اختلافات پر کمولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې پولیسو 401 کسان په دې تور نیولي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو کول څخه انکار کړی وو. او د افغانستان په هلمند ولایت کې ځانمرګي برید د دوو افغان سرتیرو په ګډون 9 کسان وژلي چې ځینې ماشومان هم پکې شامل دي. اوس بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو سیکرټری اس جی شنکر ویلی چې پاکستان او هند دواړه د اختلافات پر کمولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې پاکستان او هند دواړه پر دې راضي شوي چې پر کنټرول کرښه باندې آرامي او سوله ډیره زیاته مهمه ده. نوموړي دا خبري تر هغه وړاندې وکړي چې نن د پاکستان او هند بهرنیو چارو سیکرټریانو په مشرۍ پلاو پر دواړخي زاړي کو او د سویلي اسیا د همکاري سازمان سارک په ګډون پر یو شمیر نورو چارو خبري اترې وکړي. د دواړو پلاو ترمنځ د غلیدنه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو په دفتر کې وسوه. د پاکستاني پلاوی مشر اعزاز احمد چودري او د هندي پلاوی مشر بیا اس جی شنکر کول. ښاغلی شنکر نن د خپل پلاوی سره یو ځای د پاکستان په دورزین سفر اسلام آباد ته ورسېدی. نوموړي به د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي او بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز او د وزیر اعظم د ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره لیده کاته کوي. تیر کال په نوي ډیلي کې د هند تر انتظام لاندې کشمیري مشران سره د پاکستان د های کمشنر سره ملاقات وروسته هند د غبرګون په توګه د بهرنیو چارو د سیکرټریانو مذاکرات ځنډولي وو. د خبر پښتونخوا په پېښور کې پولیس 401 کسان په دې تور نیولي چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول څخه انکار کړی وو. چارواکي وایي په دې لړ کې د 1000 نور کسانو په ضد هم رپورټونه درج کړي دي. د انکاریانو پر ضد دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې د صوبې په 12 ضلعو او ځینو قبایلي سیمو کې د صحت اتحاد په نوم د پولیو پر ضد ورځنی کمپاین نن هم دوام لري. د دې کمپاین پر مهال به خواوشا 800,000 ماشومان ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکول کیږي. د پېښور د ډیپټي کمشنر ویان فیروشان نن سهار مشال راډیو ته وویل کوم خلک چې خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکول څخه انکار کوي د هغوی خلاف به کاروایی کیږي.
او پولیسو ته هم د 3 ایم پی ورنډ ورکړی دی چې هغه په دې پولیسو د دې خلکو گرفتاری په عمل کې راوستي و. دا سره په یو یا کسانو کې بشر به د غدي کسانو چې هغه فورم جرال او هغه د خاصو جمع کو چې موږ خپل ماشومان ته پولیو کترې ورکو په دې باندې موږ غامن دي. نو نن به پاره باندې موږ فیصله کوو او موږ وایي دا کوشش وکړو چې دا کسانو ته موږ لري حي ورکی.
چارواکي وایي دا کمپاین د خبر پرتخوا په ګډون د شمالي او جنوبي وزیرستان د اف ار په ځینو سیمو او د کډوالو په کمپونو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په هغه کې افغان ولسوالۍ کې د دیرشو برمته سوو کسانو د خوشکېدو په هدف عملیات جدي کړي دي. د زابل امنیه قمندان غلام سخي روغ لیونین مشال لري ته وویل چې په دې عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې اړوند 2 کسان وژلي دي.
د خاقابان ولسوالۍ کې نن په 3 بجې کې عملیات شروع شوي دي چې د داعش پر مربوط ډلې څخه تقریبا په یو محل کې د 6 کسان له منځه تللي او بل محل کې 6 کسان او په ځمن کې یو واسکټ انتحاري هم ترسره شوي دي چې په مجموع کې 2 کسان د داعش د ډلې څخه له منځه تللي.
تر اوسه د دیرشو تشته وسو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. دغه کسان تیرونی د کابل کندهار پر لویه لاره د اسلامي دولت مخپټ وسلوالو له موټر کښته او له ځان سره بوتلل. د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې ځانمرګ برید د 2 افغان سرتیرو په ګډون 9 کسان وژلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک مشال راډیو ته وویل چې بریدګر د شکرشلې په سیمه کې نن د باروتو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې موخه د ملي ځواکونو هغه ډله چې د ذوالفقار په نامه د وسلوالو په ضد عملیات پر مخ وړي. د سنگین ولسوالۍ شکرشله سیمه چې د وسلوالو مهم مرکز بلل کېدی اوس د افغان ملي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. عمر ځواک زیاتوي چې یو شمېر نورې سیمې هم د ماینونو او وسلوالو څخه پاکې کړې دي. د دې برید پرات تر دې دمه چا په غاړه نه داخسته. خبرونه له مشال راډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي کچیر ایران غواړي اټومي معاملہ وکړي لشت لږ تری ویل سیس پوری باید خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. ولسمشر اوباما پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ورز مخ کې تر هغه له ایران سره د امکاني لوزامې دفاع وکړه چې نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډي غونډې ته وینا کوي. نتنیاهو پرون وایي له ایران سره اټومي معاملہ ممکن د اسرائیل موجودیت ته ګواښ پیښ کړي. د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو هر اړخیز تړون د چوکاټ برابرولو لپاره د مارچ میاشتې وروستۍ ورځ ټاکلې او د تړون د لاسلیک لپاره د جون دیرشمه نیټه ټاکل شوې ده. د روس مخالف سیاسي مشر بوریس نیمتسوف چې د فبروري پر 28مه کرملین ته نږدې دی و پله له پاسه په ډزو وژل سوی و نن په ماسکو کې خاورته سپارل کیږي. د نیمتسوف خپلوان او ملاتړي په ماسکو کې سخروف مرکز ته راټول سوي او د بشري حقوقو د دغه پیژندل سوي مبارز د جنازې په مراسمو کې ګډون کوي. د پولند د سېنات مشر بوګدان بورزوویچ په ګډون یو شمېر اروپایي سیاستوال وای ماسکو ورته اجازه نه ورکړي چې د نیمتسوف د جنازې په مراسمو کې د ګډون په مقصد روس ته ولاړ شي. او د اوکراین بهرنی چارو وزیر پافلو کلیمکن وای تر هغه چې د کرامیا سیمه بیرته د کیف په حاکمیت کې شامل نه سي لرو سره د اوکراین د اړیکو عادی کېدل امکان لري خبره ده. کلیمکن یو ځل بیا د مینسک د سولې د تړون په اړه د خپل هیواد دریز بیان کړه. وای دا اوربند د جبهو په لیکو کې ټینګ دی خو د بیلتون غشتونکو تر واک لاندې ډونیسک سیمه کې وسلوال د حکومتي ځواکونو پر ضد د یوې بلې جګړې لپاره روزل کیږي. د اوکراین بهرنی چارو وزیر په ټوکیو کې خبري اعلان ته خبري وکړه. په این حال کې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری پرون د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاروف تول ماسکو او د اوکراین په ختیځ کې روسپلوی بیلتون غوښتونکي باید د سولې تړون عملي کړي او کنه نو له داسې پایلو سره به مخامخ سي چې د روس اقتصاد له دې نور هم وځپي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې غستل کیږي او په 1.02 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 1.80 پیسې او په 1.55 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 70 پیسې او په 20 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ او په 20 روپۍ 25 پیسې. او یو افغانۍ په 1.83 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې د نری باران امکان دی او د غرنګ با په کوئټه کې اسمان شین وي او موسم با یخ وي. له دې سربیره به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 9 او زیات نه زیات 14، بنو کې با شپږ او 13 او په کوئټه کې با کم نه کم درجه حرارت منفی 1 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا مچازمی واوریدل او سراج ظهیر د موسم حال او د کرنسی قیمتونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دغه مهم رپورټونه لرو. له ډېرې مودې وروسته د پاکستان او هند خارجه سیکټرانو ترمنځ نن په اسلام آباد کې خبري اترې وشوې. د خیبر پښتونخوا پولیسو تر 400 زخه زیات پلاران نیولي چې خپل ماچمانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو انکار کړی. خو په مجموعي توګه د تیر کال په مقابله کې سش کال د پولیو حالت څنګه دی؟
تیر کال خو که تاسو یاد شي په دې وخت کې ډېر زیات کیسونه راغلي وو، نو د الله تعالی شکر دی دې وخت کې خو هغه لږه مسله نشته.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د سولې د خبرو د ګړندۍ کېدو او شو نتیجو هیله ښودلې. د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ زیاتېدونکي ملاقاتونو څخه څه څرګندوي کېږي؟
مخالی پاکستان افغانستان غواړي چې کومې د دې په منځ کې کومه غد اعتماد د فضا بحال شوې ده، هغه هم دغه رنګ وساتي، د دغه غونډو په بنیاد باندې د فضا برقراره هم ساتلی شي او دا پر مخ کې بوتلی شي.
او د شمالي وزیرستان سرکاري کارکونکو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی. دوی غواړي څه
میشت دا جلوس راستلای دی، دا میش مجبوری چې میش تا خپل تنخه ریګولر تنخه دا میش تنه ملایږي.
او هیڅ مې نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. د مشال ریډیو د نن ورځې دغه ورستۍ خبری غړی پایل د هندستان او پاکستان له تعلقاتو کوو. د هندستان د خارجه چارو سیکرټری خپل پاکستانی هم منصب سره له ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرې کړي. نوموړي وویل چې پاکستانی خارجه چارو سیکرټر سره په دوه اړخیزو تعلقاتو د سرحداتو په صورتحال او د سارک تنظیم د پیاوړي کولو په اړه خبرې وسوې. د دې په وینا چې دواړه ملکونه د یو بل په اندېښنو او ګټو هم خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
مطبوعاتو سره په خبرو کې د هندوستان د خارجه چارو سیکرټري ایس جی شنکر اوویل چې په دې غونډه کې د یو بل په مفاداتو په خشان خبرې وشوې. د زیاته کړه چې را روان د سارک د غونډې چیرمین به پاکستان وي او هند غواړي چې سارک تنظیم نور هم مضبوط شي. د دا هم اوویل چې په دې غونډه کې پاکستان او هند په ګډه د کار کولو اتفاق کړی دی. د دواړو ملکونو ترمنځ په پولو کشیدګۍ په اړه د نوموړي وینا وه. په دې غونډه کې په پولو د کشیدګۍ په خاتمې زور ورکړی شو او دای هم اوویل چې ممبئی حمله کیس په اړه خپل پاکستانی هم سب سره خبرې کړې دي. د ذکر ده نن سهار په خارجه چارو دفتر کې د هندوستان د خارجه چارو سیکرټري او پاکستان د خارجه چارو سیکرټري ترمنځ د وفدونو په سطح ملاقات شوی و. په دې ملاقات کې دواړو خارجه سیکرټریانو ترمنځ په دوه اړخیز تعلقاتو په خپل منځي امورو او د سارک تنظیم په اړه خبرې اترې شوې وې. د هندوستان خارجه سیکرټري خپل پاکستانی هم منصب احساس احمد چودھری سره د ملاقات نه پس د پاکستان د وزیر اعظم د کامی سلامتیا او د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز او د وزیر اعظم مرسیال سره هم ملاقاتونه کړي. د هندوستان د خارجه چارو سیکرټری په وینا چې نن ماښام به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. واضح دی وی د هندوستان خارجه چارو سیکرټری ایس جی شنکر نن سهار د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری سره د خبرو اترو لپاره د پاکستان په دوه ورځني سفر را رسیدلی دی. د ذکر ده تیر کال په نوی ډیلی کې پاکستان های کمشنر سره د کشمیر د مشرانو ملاقات نه پس هندوستان پاکستان سره د خارجه سیکرټری د سطحي مذاکرات معطل کړي وو او هم په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې دواړه خصالو کاتو بحالی د هندوستان ذمہواری ده ځکه چې د مذاکراتو عمل هندوستان زنډولې دي. یاد دی د هندوستان د خارجه چارو سیکرټری پاکستان ته د دورې اطلاع د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره په 13 فروری په ټلیفوني خبرو کې ورکړې و.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ سپاش پک سویويش پلنډو سپو 2013 14500 15000 او 1300 کیلو هارت ساوري دلی شي.
د خیبر پښتونخوا د پېښور پولیسو له 400 څخه زیات هغه کسان نیولې دي چې خپل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو لور کولو انکار کړی. پولیس وايي د زرونه زیاتو نورو کسانو پر ضد هم وارنټونه جاری کړی دي. په پاکستان کې پولیو له هم وبای رنز دی چې پاړه هڅه کوي چې لمنځه یوړل شي. غلام غوث په دې اړه له پېښوره رپورټ لري.
د پېښور د ډیپټي کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه 401 کسان پرون نیول شوي دي او د زرو نورو داسې انکاریانو په اړه هم پولیسو ته هدایت ورکړی شوي دي.
دغه 401 کسانو کې بیشتر به دغه کسانو چې هغه پرون جنرال او هغوی درخواستونه جمع کړو چې موږ خپل ماشومانو ته د پولیو کترې ورکو په دې باندې موږ راغمن دي. نو نن به په هغې باندې موږ فیصله کوو او موږ به وایي دا کوشش به کوو چې
د ډیپټي کمشنر ویان پیروز شاه زیاتوي چې دا کسان زیاتره د پیښور د کلیوالو سیمو څخه نیول شوي دي.
کوم کلیوالي علاقې دي مثلا بډبیرا مریمزو مدني شبکیرا تلبن سنگو سربن ورسره دغه چمکني اورمن مترا او نور دغه زیاتره دي. صرف د ښار یو کیسې او نور څو دي ټول کلیوالي علاقې دي.
د یادونه ولله چې تیر کال په پاکستان کې د پولیو 300 شپږ ناروغان را مخیته شوی وو چې د زیاتو تعلق پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه وو او چارواکي وایي چې دغه کیسونو وجه دا وه چې په ځینې قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا په پولیو کمپینونو بندیز لګول شوی وو او دویمه وجه دا وه چې د خراب امنیت له وجې هم ماشومانو ته په رسیدو کې مشکل وو او د پولیو په څاڅکو ورکوونکو ډلو بریدونه هم ترسره شوي وو. خو دا مهال چارواکي وایي په دې ټولو مشکلاتو د قابو موندلو لپاره اوس صوبایي حکومت، مرکزي حکومت او پوس په ګډه د پولیو په ضد خپلې هڅې توندې کړې دي. دې لړ کې د پولیو لپاره د یونیسف د څانګې مشر ډاکټر بلال مشاد ریډیو ته وویل چې لا هم د پولیو په لړ کې په ټولو مشکلاتو قابو نه ده موندل شوی.
تیر کال خو تاسو یاد شي په دې وخت کې ډېر زیات کیسونه راغلي وو، کنه لکه د بنو نه کیسونه راغلي وو، داسې د نارت وزیرستان کافي کیسونه راغلي وو. نو دا الله تعالی شکر دی دی وخت کې خو هغه لګ مسله نشته لکه چې نات وزیرستان هم کافی خلک ویکسینټ شوی دی ساوث وزیرستان چې تیر کال انیکسیسیبل وو التم خلک لګیا دی ویکسینټ کیږي نو هغه خو شکر دی لک شان دی اوسم ایریاز داسې دي چې لک شان دی مسائل پاکستان لګ په خیبر کې جمرود ایریا شو ساوث وزیرستان کې لک شان دی ایریاز دی
دا یادونه ورده چې د سیاست اتحاد پروګرام لاندې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان خیبر ایجنسی او ایپر پیښور او ایپر بنو کې صوبایي حکومت مرکزی حکومت او پوز په ګډه د پولیو پروګرامونو کې یو بل سره همکاري کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
بلخوا بیا په مومندو ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او دا لړۍ روانه ده. خو حکومت د پولیو د ځانګړو کارکونکو سربیره د سیمې د سکولونو سازان د سیاحت د محکمې کارکونکي او نور حمله هم بیلابیلو سیمو ته استولي چې ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په یاده سیمه کې به د روانې لړۍ په ترڅ کې 9000 څخه زیاتو ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. شانواس سرګزای نور حال راکوي.
په محمد ایجنسی کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو سکول مهم روان دي چې پکې د پولیو د مخصوص کارکونکو ترڅنګ د سکولونو استادان او د صحت د محکمې کلاس 4 یعنی خدمتګاران هم مقرر شوي چې لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو ته څاڅکي وسکوي. طاهر خان په کوزه محمد ایجنسی میچنه کې په یو سرکاري روغتون کې په لیبرټری اسیسټنټ څوکۍ کار کوي او وای
موږ ډیوټیز ما په ځمن پر سګنشي کوزه کې لیبرټری خو محسوس کار دي هغه پر سګنشي کولې نو زه مجبور نه غځه به بند او زه به سمبار ته دلم ته غوځم. یې راو ستن موږ بیسیک چې کم کار دي هغه مسره ټي بي دي تقریبا په زمانه چې ټي بي کم بیمارانو هغه 7-8 نو خل 10 پورې دایم بیمارانو باندې شوې دا غوي ډاکټر سټیټ رمزې ما غوړې د وینې ورکوما او دا غوي چې کم دي وینې هغه نن مشوي او د دې جواب نور هم مشکي.
میر علم خان هم دغه روغتون کې کلاس 4 یعنی خدمتگار او یا چوکیدار دی هغه وویل
ما ذاتی دغه کلاس 4 دی تلس فرلس کال رسیدل تلګیو خپل ایریا کې پولیو کو لګیو خو اوس دغه رو تل چې منګ انبار تا او کله خوځو تا او کله بایزو تا دل تلګی ارزی تقریبا چې کافل رزی دی زګه چې سلور غنټه مزلو کې نو تب پولیو سو کې
څوره ځوان دي د سکولونو استادانو د پولیو ضد مهم نه انکار کړي خو وروسته د استادانو او د حکومتي چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې وي نو دا سات استادان هم په پولیو ضد مهم کې برخه اخلي. د تنظیم اساتذه محمود جنس صدر دستری خان مومن وای
دام پولیو شری نه یو قسم نه مطلب اوس دې د ایمرجنسي شکل اختیار کړي دی حواله سره ما لاکړو تحصیل سفیر ټول استادانو سره میټینګ وکړو شام دا خبرونه کوي چې موږ دې نه انکار کوو.
خو د صحت د محکمې د دغه تنانو غوښتنې او یا مشکل مو د محمود جنس د پولیو زد مهم مشر ډاکټر شبیر ته وړاندې کړ
او چې کله ایمرجنسي شینو پاره کې نور روټین کارونه ټول ډیسټرب کیږي خامخا او سره پر سر دا د هیلت والا کار دی او بلکې دا د چې دي کې اجازه مور کې کې بالکل تناسو اجازه هر یو کس ته دي کې زیاتی ور کېږي نو دا خو لکه زمونږ د هیلت کار دی موږ کو لہذا نور چې کوم روټین کارونه دی خامخا ډیسټرب کیږي او پرایورټی به موږ ته ورکو.
او ډاکټر شبیر وای چې په محمود ایجنسی کې پر روان پولیو زد مهم کې نوي زره 200 او 28 ماشومانو ته د پولیو ساسکې څکول شي او کومه سیمه هم داسې نشته چې ګینه د پولیو ضد کارکونکو ورته نشي ورتله. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سرواندی
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د شمالي وزیرستان سرکاري کارکونکو احتجاج پیل کړی دی. دوی په د خپل تنخواګانو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. د احتجاج لړۍ لپاره نه پیل شوی د پاره د مزارچانو د اکاونټ افسر د بدلولو غوښتنه هم کړې ده. عمر دراز وزیر نور له بنو حال راکوي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان سرکاري ملازمینو د خپل تنخواګانو نه ملاوي دو پر زید د پرون لاريون شروع کړي او غوښتنه کوي چې ریګولر او کلاس 4 ملازمینو ته د تنخواګانې ورکړي. احتجاج پر مهال دوی د اکاونټ افسر پر خلاف ناره وکړه او وی ویل د غلاريون به تر اغه روان وي تر سو چې اکاونټ افسر بدل شوی نه وي. د شمالي وزیرستان استادانو اتحادیه مشر عزیز خان مشال ریډیو ته وویل بغیر د سوجه سرکاري ملازمینو تنخواګانې نشي بندېدلې او دوی هسې هم په کډوالۍ کې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
یو سر د طرف نه یا چې کومه د حکومت طرف نه په د بند ایس چې کومه د لکه الزام نه وي نه په داسې سورات شي چې کومه د په یو قانون شي یو ریګولر ملازم تنخواه نشي بندېدای.
شمالي وزیرستان آل ټیچرز اسوسیشن چیئرمین اختر صبحان وایي دا شمالی وزیرستان ټولو محکمو سرکاری ملازمینو تنخواګانې بندي او اکاونټ دفتر ورته مشکل جوړوي، لہذا دوی خپل احتجاج دوامدار ساتي.
میش ته دا جلوس راستلای دی، دا میش مجبوری چې میش ته خپل تنخواه ریګولر تنخواه دا میش ته نه ملاویږي. یو ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه ټول ډیپارټمنټ د این ڈبلیو ایچ کیم ډیپارټمنټ دی ټول ته تنخواه نه ملاویږي. پارینا نامیز دا احتجاج شری کړای او دا میش د اکاونټ افیسر خلاف شری کړای دی.
کلامو چې په دې اړه اکاونټ افسر انور کمال سره رابطه وکړه نو دوی وویل درې کالونو نه تنخواګانو کمپیوټرایزیشن شروع شوی او دوی ته د برنه هدایاتی چې بغیر د کمپیوټرایزیشن یعنی د ملازمینو تنخواګانې چې کمپیوټرایز شوی نه وي ورته یې نشي ورکولی. نوموړي وویل نن ورته د اسلام آباد نه ویل شوی چې دغه میاشتې ټولو سرکاري ملازمینو ته خپلې تنخواګانې بغیر د کمپیوټرایزیشن ورکړی، خو د ده په وینا د ټولو محکمو ریګولر او کلاس فور ملازمینو تنخواګانې کمپیوټرایزیشن ضروري دی چې په آینده کې د دې نه بغیر تنخواګانې نشي ورکولی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیله لري چې په افغانستان کې د سولې د پروسې خبرې ګړندۍ سي او ښه نتیجې ولري. نوموړی همداراز وایي چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستان فوج د مشر جنرال راج شریف سپرونه ښه لاسته راوړلې لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پخوا په نسبت ډېر بندیون رامنځته سوی دی. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې له افغان سفیر جانان موسازی سره د لیدنې پر مهال وکړې چې تفصیل یې د ظفی الله شفق په رپورټ کې اورو.
خبر پانې زیاتوي په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف د دوه ملکونو ترمنځ په بین الوزارتي غونډه کې په شو فیصلو د عمل درآمد لپاره د رابطکارانو د ټاکنې منظوري هم ورکړه او دارنګ به افغانستان هم خپل رابطکار ټاکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی فیصلي عملي کړي. همدارس په دې ملاقات کې دا هم وټاکل شو چې د پاکستان او افغانستان د مشترک تجارتي کونسل لومړی غونډه به د یوسو اونو کې وکړي شي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د خبریال او تجزیه کار ته ارخان نو پختل نو هغه وی تیر وختونو کې چې کله افغان ولسمشر د پاکستان په سفر راغلی وو په هغه وخت ځینې فیصلې شوی وی او افغانستان وسوای چې پاکستان په هغه عمل نه کوي. نو په دې ملاقات کې په دغه چارو خبرې اترې شوې دي کوم چې به راتلونکي کې د پاکستان او افغانستان د ولس لپاره ډېر ګټورې وي. نو موري زیاته کړه
ولنې خو افغانستان دا یو شکایت ته چې را فیصلې شوی دي عمل پینې شوی. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان کوم د پاکستان تمه ده د سولې په عمل کې برخه خستل او یو فعال رول لغا دا کول. تو بل درېمه مهمه خبره چې افغانستان دا ګیله کوي چې په پیښور باندې فوزی اسکول باندې دا حمله روسته بیا ګڼش میر افغانان راوستل شي دي او هغه دا ګیلم کوي چې هغه سره پولیس خص سلوک نه کوي. ما خاله پاکستان افغانستان غواړي چې کومه د دې په منځ کې کومه غد اعتماد هغه فضا بحال شوه دا هغه هم دغه رنګ اوساتي دغه غوندو په بنیاد باندې دغه فضا دي یو بل سره نور مشورې کولی شي او دا فضا برقراره ساتلی شي او دا پر مخ کې
همداشن. کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د سیاسي او افغان چارو تجزیه کار عقیل یوسفزی نه وپوښتل نو هغه وویل چې اوس پاکستان او افغانستان غواړي چې له یو بل سره ښې اړیکې ولري. نو په دې اساس دا ملاقات ډېر مهم دی.
سیاسي قوتونو د دې تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشش نه دی کړی او د پاکستان چې کوم افغان پالیسي ده هغه همیشه د جی ایچ کیو یا د ایس آی یا د پینډۍ په لارې چې ده نو هغه جوړ کړی شوی هم ده او چلېدلی هم ده. نو کله چې هم داسې د پارلمنټ له لارې منتخب خلک هغه افغان افغانستان کې او په پاکستان کې چې هغه کله دې بر سر کې نه دا اپریشیټ کولم په کار دي دا غي چې دینه موږ ګورو چې نتایج هم خرازي. کله هم پاکستان د پاکستان منتخب حکومت او د افغانستان منتخب حکومت په دغه اړیکو باندې یا دغه تعلقات یا دغه جنگ په حواله باندې خپل یو کردار ادا کوي نو دا د دوه ملکونو د تعلقاتو لپاره او د ریجن د استابیلټی لپاره چې دا ډېر بنیادی رول لوبول شي.
د تجزیه کارانو په وینا چې د پاکستان او افغانستان د تیر حکومتونو په پرتله دا حکومتونه له یو بل سره لوکاتو زیاتولو کې سنجیده دي او لدی به په منطقه کې خاصر پریوزی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سوري د خبري اوازې دي. دا رپورټونه کوم افغان طالبان تایید کړي نه دي، خو دوی ته نشته سرچینې مني چې د طالبانو مشر مولا عمر د سولي د خبرو پیلولو ته غاړه ایښوده. دا خبري څومره کرا او صحیح دي؟ زموږ همکار جان خال کوزي له کارپو خبريال سمي یوسف سر پر دې خبري کړي دي.
تیرو څو کلونو کې چې د سولي په باب خبرې کیږي، په دغه ټوله دوره کې سولي خبرې دومره ډیرو ځایونو کې نه کیږي څومره چې اوس پیل شوې دي. یعنی پخوا کله هم دومره چینلونه او دومره دروازې د سولي لپاره نه وي خلاص شوي څومره چې دا وخت دی. د پرمختګ خبره خو لا وروسته ده، خو مطلب دا چې خبرو د پیلولو لپاره خبرې پیل شوې دي او دا خبرې په یو ځای کې نه دي، مختلفو کارونو کې دي، مختلفو ملکونو کې دي او مختلف لوري پکې ښکیل دي. پاکستان، افغانستان، عربي هیوادونه، چین، دا ټول په مشترک ډول باندې خورا په تیزۍ سره کار شروع کړی ده. او سره د دې چې طالبان رسمن د دې خبرو پیل کېدو نه انکار کوي، خو زموږ چې څومره ذرایع دي هغوی ټول دا وایي چې مشر ملا صاحب محمد عمر اخوند او د دوی چې کوم نور مشران دي هغه په اصولو کې په دې رضا شوي دي چې باید خبرې پیل شي. البته طالبان هم شرایط لري، او خو د شرایطو هغه اندازه چې پخوا په نسبت و هغه راښکته شوې ده. او اوس په قتل داوي چې مقابل طرف نه د افغانستان د حکومت د طرف نه څومره نرمي خوځل کیږي، و په خیال دا وخت ټول زیاتې هڅې کیږي چې طالبانو او د افغان حکومت مستقیمې خبرې پیل شي.
بله یوسف زه زه د قطر نوم ډیر یادېږي، وای چې په قطر د طالبانو یو هیئت تللی دی او دا جک پوره هیئت دی. تاسو د معلوماتو په مخې څوک دی په دې هیئت کې د طالبانو؟
طالبانو هیئتونه مختلف دي. یعنی ویل کېږي چې په دوبۍ کې همدا وخت عباس اخوند او ملا جلیل اخوند له عربي هیوادونو سره په مذاکراتو بوخت دي. همدارنګه د طالبانو یو بل جک پوره چارواکی عمر احمد جان اخوند په اړه ویل کېږي چې هغه تازه لکراچینا وی او قطر ته ځي ترسو خبرې چ روانې دي. غویم د طالبانو د شورا نظر غلط سرګند کې دین. علاوه ویل کېږي چې مولوی عبدالسلام حنفي او قاری دین محمد دوی په پاکستان کې ول پاکستانی مقامات سره او حتی د چین مقامات سره په پاکستان کې ملاقاتونه کړي دي. نو ټول دغه غنومونه دي چې رمخته کېږي. دین علاوه ویل کېږي چې د طالبانو د دفتر مشر سید طیب آغا هیوادونو ناروی دې ته هم سفرونه کړي دي. نو دا ټول مختلفو ځایونو کې خبرې روانې دي او یو امید شته ده چې یو نتیجه راوځي.
بله یوسف صاحب، یو خو د افغانستان په داخل کې د طالبانو مشرتابه ورته وایي یا هغه کسان دي چې دوی په جګړو کې دخیل دي د افغان حکومت یا د نړیوالو ځواکونو په مقابل کې، یوه د کوټې شورا او نو ځنې دوی یعنی د طالبانو مشران په کراچۍ کې هم او په نورو برخو کې د پاکستان، ستاسو په نظر د سیو هماهنګي یا یو همغږي په دوی کې رامنځته شوې ده؟ یعنی په خبرو کې نمائندګي او استازیتوب کې کنه د سی وسم هم لا فاصله موجوده؟
تر اوسه پورې چې کومه هماهنګي د طالبانو په منځ کې وه، واقعا هغه هم ډېره قوي هماهنګي وه. د هغوی اتفاق په دې تېرو 1400 کلونو کې طالبانو دننه په دې خبره اتفاق و چې مقاومت وکوو، خارجه قواو سره به د دوی په اصطلاح جګړه کوو، جهاد کوو. خو اوس یو نوی سیناریو رامنځته کیږي چې آیا هغه چا سره چې تر پرونه پورې د طالبانو جنګیالي، بالخصوص هغه جنګیالي چې افغانستان کې اوسي، هلته ژوند کوي او عام وګړي دي، هغوی مشرانو په دې باندې جګړې ته ورمخې کول او د جګړې قرباني کېدل چې دا یو جهاد ده او دلته باید اسلامي حکومت رامنځته کېدو په دا دوام لري. نو اوس طالبان مشرانو ترمنځ ممکن هماهنګي موجوده وي، خو دوی ډېر په احتیاط کار اخلي. دوی د دې نه هېرېږي چې که دوی یو پرېکړه وکړي، آیا هغه جنګیالي چې توپک یې په لاس په افغانستان کې قرباني ورکوي او مقاومت کوي او د دولت او د خارجي قواو سره جګړه بوختیا، یا غوی به دغه خبره ومني کونه مني؟
د سمی یوسف زای د افغانستان د چارو کارپوچ طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ممکنه خبرو اترو په اړه خبري کولې.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډې وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ځای او هغه ته بلی د ګلونو خان
یخنیانو کې وا دا وینټر کیپیټل چې هو نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لسپجی
تاسو مشال ډوري اوس هم پنځنیمې بجې سوي دي احمد شازمي به د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د هند بهرنی چارو سیکرټری ایس جی شنکر ویلی چې پاکستان او هند دواړه د اختلافاتو پر کمولو او په ګډه کار کولو باندې راضي شوي دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې خبري غونډه د وینا پر مهال زیاته کړه چې دواړه هیوادونه پر دې راضي شوي چې پر کنټرول کرښه باندې آرامي او سوله ډېره زیاته مهمه ده. د خبر پرنتخاب پېښور کې پولیسو 401 کسان په دې تور نیولي چې خپل ماشومان ته د پولیسو څاڅکو کول څخه انکار کړی. چارواکي وايي په دې لړ کې د 1000 نور کسان په ضد هم رپورټونه درج کړي دي. دینکاریانو پر ضد دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې د صوبې په دوه ضلعو او ځینو قبایلي سیمو کې د صحت اتحاد په نوم د پولیو پر ضد دوه ورځنی کمپاین دوام لري. د افغانستان د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په خاکې افغان ولسوالۍ کې د دیرشو برمته سوو کسانو د خوشي کېدو په هدف عملیات جدي کړي دي. د زابل امنیه قمندان غلام سخی روغ لیونین مشال لري ته وویل چې په دې عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې اړوند 2 کسان وژلي. د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې ځانمرګي برید د 2 افغان سرتیرو په ګډون 9 کسان وژلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک مشال راډیو ته چې بریدګر د شکرشلې په سیمه کې نن د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې مخه د ملي امن ځواکونو هغه ډله چې ذوالفقار په نامه د وسوال پر ضد عملیات پر مخ وړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې ایران غواړي اټومي معامله وکړي لشته لره تر ویل سیز پورې باید خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. د روس حکومت مخالف اپوزیشن سیاسي مشر بوریس نیمتسوف چې د فبروري پر 8 کرملین ته نږدې د یو پله د پاسه په ډز وژل شوی نن په مسکو کې خبرته سپارل کیږي. او د اوکران بهرنیو چارو وزیر پافلو کلیمکن وایي تر هغه چې د کامیا سیمه بیرته د کیف په حاکمیت کې شامل نه سي له روس سره د اوکران د اړیکو عادي کېدل امکان لري خبره ده.
هم شازمی درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او رابعه اکرم خان په اسلام آباد کې د پاکستان د نن ورځې مطبوعاتو ته کتنه کوي.
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې د سینټ په انتخاباتو کې ووټونه د پیسو په ذریعه د اخیستو مخنیوي لپاره کوششونه تر اوسه کامیاب نه شول. ادارې وایي واکمن ګوند او تحریک انصاف په 2 ترمیم اتفاق لري، خو پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام په دې لړ کې اختلاف لري او وایي چې د ووټ اچولو رازداري د جمهوریت بنیادی اصول دی. ادارې په وینا دا اوس زموږ د سیاسي مشورولۍ امتحان دی چې یو داسې لار وګوري د ستر لاندې د ووټ اچولو رازداري هم برقراره وي او د هارس ټریډینګ یا په بیا د ووټ اخستو مخنیوي هم وشي. ادارې وایي په دې لړ کې بیا هم داسې خصوصي قانون سازي پکار ده چې د پیسو په ذریعه راتلونکي غړو ته نه صرف سزا ورکړي شي بلکې د غیر رکنیت هم نه اهله وګرځول شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چین لاړخه د اقتصادي راهداري منصوبې په نقشه کې د څه قسمه تبدیلې امکانات رد کولو نه پس اوس د دې بحث خاتمه پکار ده چې کومه لار د چا په حق کې ده او کومه سیاسي ګټه ورده. ادارې لیکي اوس د چین لاړخه اصولي وضاحت نه پس ملکي روان بحث ختمېدل پکار دی ځکه چې دواړه ملکونه او سیاسي مشران په اصل نقشه اتفاق لري. ادارې زیاتوي په دې لړ کې د سکیورټي او د تحفظ ذمہواریانې پوره کول د متعلقه صوبایي حکومتونو او د وفاق ذمہواری ده او د سکیورټي ذمہواریانې د منصوبې بنیادي شرطونو کې هم سره فهرست دي. ادارې وایي پاکستان یو وفاق دی او د صوبو ولسته د خپل مفاد لپاره سوچ او د خپل موقف حق حاصل دی، خو دا تر دلیل او منطقه پورې محدود وي. ادارې په وینا دا منصوبه پاکستان او چین ترمنځ یو مهمه منصوبه ده او کده دې نیخ په نیغه ګټه کوي صوبې نوی نو بیا هم د ملک په سطح ترلاسه کیدونکي فائدې نه د غونډ ملک ولسته افایده رسیدې شي. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې پیښور په شمول ټولو علاقو کې د باران نه پس د اوبو د وتو نظام د خرابیانو سره مخ دی او اوبه سه په سه ولاړې وي. ادارې وایي که د څخه اوبو د وتو نظام چاچ واخستې شي نو هر ځای به د پلاستیک ګوتې ښکاري او تر څو چې دا مسله نه هواریږي نو اوبه په اسانه نشي وتې. ادارې په وینا که حکومت د اوبو د وتو نظام جاري ساتل غواړي نو اول به ولا د پلاستیک په ګوتو پابندي لګوي او که اوس هم په دې لړ کې د ځان نه کار واخستې شو نو را روان وخت کې به دا مسله نور هم زیاته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ورته انیسا اجمل وړاندې کوي. نیوز ویک مجلې په مقاله کې لیکلي چې په دې وروستیو کې په لاهور کې د یوې ادبي میلې پر مهال خلکو د پاکستان د حکومت په کارکردګۍ نیوکې وکړې. ورخوا د انساني حقوقو د سار اداره په خپل رپورټ کې لیکي چې د افغان حکومت لخوا د امن خبرې بیا پیلولو په اړه د بیانونو وروسته د هغو پلانونو جزئیات نه دي په ډاګه سوي چې د امن په اړه مذاکراتو کې به ښځو ته د سړو برابر ونډه ورکړي او کنه. انیسا اجمل ته په غوږ شو.
نیوز ویک مجله په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې په لاهور کې یو ادبي میله وشو چې پکې زیاتره ګډون کوونکو د پاکستان په حکومتدارۍ نیوکې وکړې او په دې اړه یې اندېښنې څرګندې کړې. مقاله لیکي د میلې ګډونوالو هیلې لرلې چې پاکستان به یو ورځ د ترهګرۍ د درغله سیاستوالانو او د باسره پوز د منګولو نه ځان خلاص کړي. دا میله په لاهور کې په 14 فروری دغه 14 وروسته شوی چې پکې د شپږو زیات کسان وژل شوي وو. مقاله لیکي د خلکو د جذبې او جوش او خروش په دې میله کې د غي د ګډون او د 500 لویو حالونو بهر د انتظار کوونکو د قطارونو نه ثابتېږي. په دې میله کې ګډونوالو د دې یادونه وکړه چې په تیرو وختونو کې لاهور څنګه د هنر مرکز پاتې شوی دی. بلخوا د بشري حقوقو د سر اداره یا هیومن رائټس واچ په خپل یو رپورټ کې لیکي چې په دې وروستیو کې د موجوده افغان حکومت لخوا د بیانونو نه داسې ښکاري چې د امن خبرې بیا پیلوي، خو په دې اړه د حکومت د هغو پلانونو جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د امن راوستلو لپاره په پریکړو کې د ښځو ونډه زیاته کړې او کنه. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د 2000 کال 1415 قرارداد د سولې او ثبات لپاره په ټولو هڅو کې د ښځو د برابر ونډې په اهمیت زور راوړي. د 2000 کال د قرارداد وروسته د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د ښځو امن او سکیورټي په برخه کې نور شپږ قراردادونه هم منسوخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د 1415 دغه قرارداد باندې به د امنیتي شورا د سخت کال په غونډه کې بحث کیږي او په هغه لارو چارو به غور کیږي چې څنګه دا قانون په ګرده نړۍ کې عملي کړي. هیومن رائټس واچ زیاتوي د افغانستان د وروستیو مذاکراتو په اړه لږ شفافیت مخې ته راغلی دی او خلکو ته اکثره هغه وخت معلومه شوي کله چې دا مکمل شوي دي. د حالاتو افغان مدني ټولنې چې پکې د ښځو د حقونو فعالان هم شامل دي منی کړي چې حکومت ته د بشري حقونو د اندېښنو او وړاندیزونو په برخه کې د بشري حقونو د تحفظ یقیني کولو لپاره ګټور معلومات ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دې لپاره چې یو موافقه ترلاسه سي ایران باید لشته لشه د یوې لسیزي په مخه خپل اټومي فعالیتونه ودروي. اوباما پرون له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی ده چې ایران د اټومي پروګرام سخت مخالف. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا کانګرس په وینا کې په دې تاکید وکړي چې له ایران سره دا ډول یو موافقه به د اسرائیل موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي چې ایران غواړي چې یو موافقه ترلاسه شي باید لږ تر لږه د یوې لسیزې په مخه خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. خو اوباما له رویټرز اژانس سره په مرکه کې وویل چې تر اوسه د دې چانس لږ دی چې دا ډول یو موافقه ترلاسه شي. د امریکا متحده ایالات او 15 نور قدرتونه هڅه کوي چې له ایران سره یو موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به تهران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر ایران لګول شوی بندیزونه لري کوي. په داسې حال کې چې د اوباما اداره هڅه کوي چې د رواني میاشتې تر پای له ایران سره یو موافقه ترلاسه شي، د امریکا کانګرس به نن د اسرائیل د صدر اعظم چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د هر ډول موافقې مخالف دی کوربه وي. بنیامین نتنیاهو به کانګرس په وینا کې په دې تاکید وکړي چې له ایران سره دا ډول یو موافقه به د اسرائیل موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي. خو اوباما وایي نتنیاهو چې کله یې تیر کال موقت موافقه سره مخالفت څرګند کړ د ایران په اړه غلط فکر کړی و. اوباما وویل نتنیاهو ویلي و چې ایران به پر دغې موقت موافقه عمل ونه کړي او د بندیزونو په لرې کولو سره به 50 میلیارد ډالر ترلاسه کړي.
During this period we've seen
Obama زیاته کړه مګولې تل چې دغه موافقه لمخې په مختلفو برخو کې ایران خپل پروګرام ته پراختیا ورنکړه بلکې ځینې برخې محدودې کړې. د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو پرته لدی چې اوباما سره په دې اړه مشوره وکړي نتنیاهو ته د وینا بلنه ورکړې ده. د اوباما ادارې د غرض له کانګرس هم غوښتي دي چې تر هغه وخته پر ایران نوی بندیزونه نه تصویبوي تر څو چې د روانو مذاکراتو نتیجه معلومه شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس د دوشنبې پورس په واشنگتن کې د امریکا اسرائیل د عامه چارو کمیټې ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو مذاکراتو په باب وویل کانګرس پر ایران زموږ د بندیزونو لګولو په برخه کې مهم رول لوبولی، خو اوس باید منفي رول ونه لوبوي. د روانو مذاکراتو په جریان کې نور بندیزونه یا سخت قوانین که تصویبیږي، هغه به پر دغو خبرو سخت گزار وکړي. نړیواله ټولنه به وویشي او د یوې موافقې د نه ترلاسه کېدو ملامتي به پر امریکا واچوي، چې دا کار به زموږ دریز کمزوری کړي او هم به د بندیزونو میکانیزم خطرناک کړي. په عین حال کې ایرانیان په دې پوه دي چې که دوی له یوې موافقې سرغړوي، کانګرس به سمدستي نوي بندیزونه تصویب کړي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به یې هم ملاتړ وکړي. د نړۍ شپږ قدرتونو او ایران د یوې سیاسي موافقې لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې او یوې هر اړخیزې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون 1 ضرب الاجل ټاکلی دی.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترړا لاندې
په 4:30 بجو.
د انساني حقوقو د څارې ادارې هیومن رائټس واچ په یو ریپورت کې وايي پکار دی چې د افغان حکومت او وسلوال طالبان ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو حقوقو هم په پام کې ونیول شوی. د یادې ادارې په وینا د لړکی بهتره خبره وداوي چې د سولې د مذاکراتو لپاره په حکومتي وفد کې د ښځو ته هم استازیتوب ورکړل شي. د دې ریپورت مهمه برخه درته زموږ همکار ناجیه صفی وړاندې کوي.
د بشر حقوقو د سار سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید افغان میرمنې د پام وړ ونډه ولري. د دې سازمان په راپور کې ویل شوی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په حکومتي پلاوي کې افغان میرمنو ته هم ونډه ورکړل شي. د بشر د حقوقو د سار سازمان په راپور کې همداراز راغلی چې یو اونۍ مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویلي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. یاد سازمان وایي د سولې پیلیدونکي خبرې به د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته لومړنۍ خبرې وي چې ترسره کیږي. د بشر حقونو د سار سازمان د ښځو د حقونو د برخې مسؤل حیدربار په راپور کې ویلي چې د سولې په خبرو کې د ښځو حضور مهم دی او ټولې خواوې دې په دې صلاح شي چې د سولې په پروسه کې بعد افغان میرمنو ونډه د پام وړ وي. په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې په داسې حال کې پیلیدونکي دي چې ښځینه فعالان اندېښمنې دي چې په احتمالي ډول د سولې په پروسه کې به د افغان میرمنو له رول نه سترګې پټې شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د اهمیت وړ بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 غنې پریکړه لیک د عمل وکړي او د یاد پریکړه لیک لمخې دي د سولې په پروسه کې ښځو ته فعاله ونډه ورکړي. مېرمن کوفی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
زنان باید در روند صلح او مذاکرات
ښځو ته باید د سولې او مذاکراتو په برخه کې ونډه ورکړل شي. موږ د سولې پروسه ناقصه کړو چې په هغه کې ښځې ونډه ونه لري.
لدی وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالانو له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید د افغان میرمنو لوانډې سترګې پټې نشي. د بشر حقوقو د سار سازمان په راپور کې هم درس ویل شوی چې له 2015 میلادي کال راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره 25 ځله د سولې خبرې کړې چې یوازې په 2 دوره خبرو کې میرمنو ګډون درلود. د دې سازمان په راپور کې هم دارنګ راغلی چې افغان لوړ پوړي چارواکي دي له جوړ شوي فرصت نه ګټه واخلي، سوله دې وکړي او د افغانستان تمویل کوونکي بنسټونه باید په افغان ولسمشر فشار راوړي سو د سولې په پروسه کې د افغان ښځو ونډې ته پوره پام وکړي. د چارو افغان کارپوهان هم ټینګار کوي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د هیواد ملي ګټو ته پام وکړي او د حکومت د تیرو 1300 کلونو له سره وړنې نه باید د سولې قرباني شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د امریکا فارن پالیسی مجره کې حکمت الله اعظمی لیکي د افغانستان د سولې بهر له یو شمېر ستونزو اندېښنو ننګونو سره مخامخ دی. د خبر افغان حکومت ټوله تکیه پر پاکستان کوي، خو باید خپل هم ځینې داسې ګامونه پورته کړي چې په نتیجه کې د خپلو خلکو باور وګټي. تفصیل به په دې رپورت کې واورو. په فارن پالیسی مجله کې لیکوال حکمت الله اعظمی له افغان طالبان سره د سولې خبرو اترو مختلفو اړخونو ته کتنه کوي. د دې په وینا کې هم دا ګڼل کېږي چې پاکستان طالبان د خبرو اترو میز ته پراوستو کې مهم رول لوبولای شي، خو طالبان بیا دا دعوه کوي چې د دوی جګړه او فعالیتونه بالکل خپلواک او آزاد دي. همدغه خبرې ته په پام سره لیکوال وایي د سولې خبرو اترو د عملي کېدو هڅو په وړاندې درې مهمی اندیشنی شتون لري. لومړی دا خبر واضح نه ده چې آیا پاکستان د سولې په بهیر کې همکاري کوي او کنه، او آیا طالبانو ته به د جګړې نه کول ووایي او کنه. دویمه مهمه خبره دا ده چې آیا طالبان به د پاکستان خبره ومني او کنه، او درېمه اندیشنه دا ده چې د تلپاتې جوړجاړې لپاره خپل د افغان حکومت رول لا څرګند نه دی. لیکوال وایي داسې ښکاري چې طالبان به د پاکستان خبره ونه مني. یوه وجه دا ده چې شاید د دې تنظیم دننه جوړښت په سیاسي حواله بې ثباته کړي، دا شان د دوی نظریاتي نوښت او د پاکستان او افغان حکومت بې باوري هم یوه وجه ده. حکمت اعظمي لیکي که طالبان خبرې اترې کوي نو داسې بیره ده چې د القاعده په شان افغان طالبان هم سره وویشل سي. د لیکوال په خبره داسې ګنګوسی دي چې د طالبانو یو لوړ پوړی مشر عبدالقیوم ذاکر ورلمخه ایران ته تللی دی. دا شان د مقالې لیکونکي وایي طالبان دا ویره لري کچیرې اوس مهال له حکومت سره خبرې اتر وکړي نو شایي دا به د دوی په ټولنه او په سیمه کې په اثر او نفوذ بد اغیز وکړي. حکمت الله اعظمی بیا خپله د سولې خبرو اترو په اړه د افغان حکومت پر ستونزو هم خبره کوي. د ده په وینا د مذاکراتو په اړه خپله افغان حکومت یو دریځ نه لري. د ده په خبره چې د ده په وینا په افغان حکومت کې ځینې داسې عناصر شته چې د مذاکراتو خلاف دي. په پای کې حکمت اعظمی وایي چې له افغان طالبانو سره د خبرو اترو په حواله افغان حکومت خپلې ټولې اګۍ د پاکستان په ټوکرې کې ایښلې. د ده په خبره افغان حکومت په کار دی خپل هم کار وکړي او د خلکو باور ترلاسه کولو لپاره دي د اعتماد پیدا کولو په لړ کې ځینې ګامونه پورته کړي. په هغو کې د خلکو ناهیلي له منځه وړل دي، د هغو ژوند ښه کول دي او حکومتداري غوره کول دي.
پاکستان
هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
تاسو مشال ریډیو ری. د افغانستان له ملي فوج په تیرو یو کال کې 6000 کسان کم شوي دي. د فوجانو په شمیر کې د کموالي عمده علتونه د زیاتو عسکرو تشتدل، د خدمت د مودې بشپړېدل او د جګړې په ډګر کې د هغوی لوړ تلفات دي. نیویورک ټایمز رسپانې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې څه زیاتې اورو.
نیویورک ټایمز وایي د شمیرې چې د سیشن به پروس پرې شوی په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو لمرستې پرته د هیواد د ملي اردو د قابلیت په اړه شک پیدا کوي. تیر کال په جنوري کې د افغانستان د پاوت شمیر 1900 و چې تر نومبر 1900 ته راټیټ شو. دا تر یو کال په کم وخت کې د افغانستان د ملي اردو په شمیر کې تقریبا 12% کموالی څرګندوي چې د نیویورک ټایمز په حواله زیات شمیر امریکایي پوځیان په اندېښنه کې کړي دي. د بیلګې په ډول په افغانستان کې د امریکا دوهم لوی پوځي قومندان جنرال جوزف اندرسن تیر کال له دې هیواده د وتلو په وخت ویلي و چې د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیاتېدونکی دی. دا تشویش چې څومره ژر د افغانستان ملي اردو کولای شي چې په خپلو پښو ودرېږي د دې سبب سو چې د امریکا ولسمشر له دې هیواده د خپلو عسکرو د ایستلو بهیر ته لاسره کته نه وکړي. نیویورک ټایمز وایي د امریکایي عسکرو لویه برخه به د راتلونکي کال تر پایه د افغانستان او تلوي. د افغانستان د پوز د کمیدو وروستي خبر شوی ارقام دا څرګندوي چې په راتلونکي کې به وضعیت د هغو لزر امریکایي عسکرو او شخصي امنیتي قراردادیانو لپاره چې په افغانستان کې پاتې کیږي تر کومه هده پیچلی او له ستونزو ډک وي. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو سرچینو نیویورک ټایمز ته ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان د پوځ شمیر بیرته لوړ شوی او اوس 1300 ته رسیږي، خو بیا هم دا هغومره نه چې د امریکا ځواکونو په 2018 میلادي کال کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام د پیل په وخت اټکل کړی و. له هغه راهیسې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او د افغانستان ملي پوځ د ټول هیواد د امنیت ټینګولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ته اړ دی. که څه هم د افغانستان اردو او پولیسو تیر کال د طالبانو پر وړاندې عملیات کول، خو د نیویورک ټایمز په وینا دغه ځواکونه تر هغه چې امریکا یې اټکل کړی و زیات د ائتلافي قواوو پر هوایي ملاتړ لوژستیکي مرستو او د ځنګړو ځواکونو یا سپیشل فورس پر عملیاتو اتکا لري. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې تیر کال زیات اسکر تشتیدلې دي. یو شمېر تقاعد شوي او تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې تر 200 زیات افغان اسکر په جګړو کې وژل شوی دي. د نیویارک ټایمز پوینا د ائتلافي قواو لخوا د خبر شوي ارقام یوې مسالې ته پام اړوي او هغه دا چې د افغانستان پوځ چې د دې هیواد د ثبات لپاره د امریکا د ستراتیژي په مرکز کې وو تر جلب جذب زیات کسان بایللې دي. یو شمېر امریکایي پوځي څارونکي فکر کوي چې کچېرې د افغان پوځ په شمېر کې د کموالي دغه اندازه په خپل حال پاتې سي، شایي په راتلونکي یوه یا دوه کلونو کې د طالبانو په وړاندې په مبارزه کې خپل مؤثریت له لاسه ورکړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه د دغو نویو خبرو شویو ارقامو په اړه نظر نه دی څرګند کړی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاطر
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. د خبر ایجنسی خلک وایي د غلطه د لشمینیا ناروغي یو شمیر خلک متاثر کړي دي، لکه هم د ناروغي مخ په خوریدو ده. دوی په دې لړ کې د حکومت ته ځخه د کوټلو ګامونو د پروتوکول غوښتنه کوي. بل خو د سیاست چارواکي وایي دوی د لشمینیا ځخه د خلکو د ژغورلو لپاره لارې چارې لټوي. تفصیل د فرحات شنواری په رپورت کې.
د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې ده. د قبایلي سیمو د ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام د چارواکو د وینا تر مخې دغه ناروغي د یو خاص قسم د ماشي د چیچلو نه لګي او د متاثر شوو کسانو په بدن ترې زخم را برسېره شي او علاج یې ډېر وخت اخلي. د خیبر ایجنسی لرې پرتې سیمې بازار زخخیلو یو تن ګوهر پردی مشال ریډیو توای چې دا ناروغي مخ په خوریدو ده او ځای خلک یې په خپل د علاج وس نه لري.
دا بیماری هم شوی ده او د انجکشن ډیره قیمتي دي. د خلکو غریب خلک دي، د دغو خلکو د وس نه دا خبره به هر ده. د کمی بیماری چې لکشمینیا دې په باره کې مونږ حکومت ته درخواست کوو چې په دا باندې حکومت اکشن واخلي او باقی دا خپل ټیمونه ولګي ته بازار پیری او د بندوبست کی د صحت مسله ده چې د دې مسلې یو حل روباسي.
او د باړې بر کمبر خیل یو تن شاهد الله پر دی وای چې اوس به په دینزدو رزو کې د باړې کډوال هم ستنیږي، نو باید چې د صحت محکمه حل تورته د دغه ناروغي د کنټرول د لپاره مرکزونه خلاص کړي.
نو خلک هم واپسی کوي دغه کنټرول د لپاره ګورمنټ لا پکور دي چې د کنټرول د لپاره مختلف چکم دي زوینا سنټر هغه قائم کی او دغه میډیسن وغیرہ چکم دي انجکشن چکم کی هغه ویکسین دا وایټ کینګ.
د لشمینیا ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
ستنه خو وسم شته په لنډ کوتل کې مشته په جام کې مشته وګت کورسی وی کنه لکه راځیو په زخم کې وته لګیږي کنه. همون ګر ټایم ټو ټایم چې کوم دی لکه د ریکټ ارګنایزیشن ته ټول ته ډیټم لا ګور رپورټم لا ګوم دی په بیس باندې هم تستنه هغه ملایږي. همون کوشش دم کو چې په دې باندې یو ریسرچ چې په ته ولګي چیر لکه دا هغه کې پلشمین یا کوم څوک قسمونه وی کنه چې دای کم قسم دی او د لکه زیات موثر و هغه علاج لکه کم یو کې دی شي کنه.
نو موډ زیات کړه چې دوی په دیسی مکه کومې مچردانه تقسیم کړي دي، نو باید خلک یې استعمال کړي او خپل ماحول دی د غندو بونه بچ وساتي او خلک دی هغه تدابیر خپل کړي چې کوم د ملیریا نه د بچ کېدو د پاره کاروي. فرحات شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو.
او سم د رواني غړي ورستۍ رپورت د کرکټ پاړه دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او آسترالیا د کرکټ لوبه سبا د کابل په وخت غرمي 11 بجې پیل شي. د کرکټ یو ورځنی نړیوال جام لوبه د الف له ګروپ د غدواړه لوبډلې د پرت په شار کې مسابقه کوي. د دې لوبې په اړه د افغانستان او آسترالیا د کرکټ ټیمونو د کپتانانو څرګندونې د احمد چبر په رپورت کې اورو.
د لوبیا کمان کومارا دراما سینا د سریلانکا او مایکل گاف د انگلستان دی او سریلانکای رانا جان مادو گالیبا د لوبي چارون کوي. په پرت کې د هوا پیژندنې د ادارو لاټکل سره سم سبا اسمان شین دی، نری شمال به وي او لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 1.5 درجه پیشګوئی شوې ده. رویټرز اژانس د سرالیا د کپتان مایکل کلارک خبري راخیستلی چې وای زموږ د ټیم یو شتکلن بالر پیت کامنز له افغانستان سره لوبه نشي کولی. هغه په تیره لوبه کې له نیوزیلند سره ټپي شوی دی او نوره لوبډله به د نن ورځې له تمرین وروسته غوره شي. د پرت میدان تیز دی او ډیر جمپ لري چې دا د استرالیا دواړو تیز بالرانو سټارک او جانسن ته خورا مساعد ښکاري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان محمد نبی په استرالیا کې نن رسنیو ته وویل چې موږ د استرالیا لوبډلې نه بیریشو، خو دا منو چې هغوی خورا تیز بالران او ډیر ښه بیټسمینان لري. محمد نبی زیاته کړه چې زموږ لوبډله تر هغې وی پیاوړې ده چې درې کاله مخکې وه. درې کاله مخکې په شارجه کې افغانستان له استرالیا سره یو ورځنۍ لوبه وکړه چې استرالیا د شپږ شپېته منډو په توپیر وګټله. محمد نبی بیا وویل چې زموږ اوسنۍ ټیم د نړۍ له ډېرو منل شویو لوبغاړو سره عادي شوی دی او ویره نه لري. د افغانستان د ټیم مرستیال روزونکي پیټر انډرسن بیا له استرالیا سره د سبانۍ لوبې په اړه وویل موږ پوهیږو چې د نړۍ له پیاوړې ډلې سره لوبه کوو، خو دا مسابقه افغانانو ته دا چانس ورکوي چې نړیوالو ته خپل استعداد ورښکاره کړي. پر استرالیا دا فشار دی چې له نیوزیلند څخه یې تیره لوبه بایللي او له بنګلادیش سره د باران له امله دوی لوبه ونه کړه چې د مساوي یوازې یو امتیاز یې ترلاسه کړ. له دې امله به استرالیا هڅه کوي چې په ستر توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي څو امتیازات یې ډیر شي او په الف ګروپ کې سر ته وخیشي، چې بیا په دوهمه مرحله کې د بی ګروپ له نسبتا کمزورو ټیمونو سره کوارټر فاینل ته ووځي. افغانستان بیا له دې اړخه تر فشار لاندې دی چې له داسې هیواد سره مسابقه لري چې تر بل هر یو یې ډیر نړیوال جام ګټلی دی. استرالیا د کرکټ نړیوال جام څلور ځله خپل کړی دی او ډیر په دې باور دی چې دا ځل به هم استرالیا نړیوال جام لوبي وګټي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ورځی نه ساته خبرونی پای تر سیشي ورستی شي بي دي، اما چا زمي تبوار ورکو چې د خبرونو لنډي سوړاندې کړي.
د هند بهرنی چارو سیکرټری اس جی شنکر ویلی چې پاکستان او هند دواړه د اختلافات پر کمولو او په ګډه کار کول باندې راضي شوي دي. نو مړین په اسلام آباد خبري غونډه د وینا پر مهال ویل چې دواړه هیوادونه پر دې راضي دي چې پر کنټرول کرښه باندې آرامي او سوله ډیره زیاته مهمه ده. د خبر پرنوخه په پېښور کې پولیسو 401 اویا کسان په دې تور نیولې چې خپل ماشومان ته د پولیسو څاڅکو کول څخه انکار کړی و. چارواکي په دې لړکی د 1000 نور کسانو پر ضد هم رپورټونه درج کړي دي. د انکاریان پر ضد دا ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې د صوبې په 12 ضلعو او ځینو قبایلي سیمو کې د سیاحت اتحاد په نوم د پولیو پر ضد ورزنه کمپاین نن هم دوام لري. د افغانستان د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په خاکي افغان ولسوالۍ کې د دیر شو برمتسو کسان د خوشکېدو په هدف عملیات جدي کړي دي. د زابل امنیه کمانډان غلام سخی روغ لیونین مشال رادیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې اړوند 2 کسان وژل دي. د افغانستان د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې ځانمرګ برید د 2 افغان سرتیرو په ګډون 9 کسان وژلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک مشال رادیو ته ویل چې بریدګر د شکرشلې په سیمه کې نن د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړه چې مخه د ملي ځواکونو هغه ډله وه چې ذوالفقار په نامه د وسوال په ضد عملیات پر مخ وړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي کچیر ایران غواړي اټومي معاملې وکړي لشت لږه تریویل سیس پرې باید خپل اټومي فعالیتونه بند کړي. ولسمشر اوباما پرون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ورځ مخکې تر هغه له ایران سره د امکاني لوزامې دفاع وکړه چې نن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د روس مخالف سیاسي مشر بوریس نیمتسوف چې د فبروري پر 8مه کرملین ته نږدې د یو پله د پاسه په ډز وژل شوی نن په ماسکو کې خاورې ته سپارل کیږي. او د اوکراین بهرنیو چارو وزیر پاپلو کلیمکن وایي چې دراغي چې د کریمیا سیمه بیرته د کیف په حکومت کې شامل نه سي، له روس سره د اوکراین د اړیکو عادي کېدل امکان لري خبره ده.
خبرونه لنډې جمله مچا زمزه خواوري د لاول ملدې سره د نن ورځې نه سات خبرونه پای ته رسیدي. تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې وګورئ او ولولئ. یو تصویرونه ویډیوګان هم ستا عبد الله کاکړ ته اجازه ورکړي که تاسو هم په دې څه په پاتې سوي نو دیوار رادیو ورته لسی. ته خدای پامان.